اول قدم کې هغه انسانان چې سنی زیات دی او ډیر زیات ورته خطر د کرونا نه د مرګ خطر ورته ډیر دی او ډیر زیات دو سره مخامخ کیږي چې د صحی پرسونل دی نرسان چې ورسره کار کوي په زړو کورو کې او روغتونو کې د دې خاطر دی دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب کړ او یو شکل باید یو انتظام باید ورکړي ورته انتظام په خاطر باندې دی عمدترین معیار ورته سن او هغه کسانو نیول چې زیات خطر لاندې.
ډاکټر صاحب، عموما د نو واکسینو په اړه اندېښنې موجوده دي، حتی په دې پرمختللو هیوادونو کې هم ځینې خلک د هغې د خوندیتوب په اړه یا جانبي یا وارزو په اړه اندېښنې لري. په اروپا کې عمومي فکر د دغه واکسینو په اړه چې د کرونا پر ضد تطبیقېږي، عمومي فکر څنګه دی؟
د هر نوې پروسې په مقابل کې خو پلویان او مخالفین موجود دي په ټوله نړۍ کې. اروپا کې هم شته، مګر هم دلته چون لاسرسی د مطبوعاتو ته ډېر زیات دی، مطبوعات ډېر زیات کار کوي او خلک اکثریت تعلیم لري، تعلیم یې کړی دی، په اسانه باندې دا موضوع حلولی شي. تشریحات ډېر کل نه ډېر خلکو ورته آماده شول دې خاطر باندې چې واکسین باید وشي، ولې دا رقم ناروغۍ چې په تاریخ د بشریت کې تیرې شوي دي بدون د واکسینه مخنیوی هېڅ امکان نه لري چې هغه ختمه شي. خاطر باندې ډاکټر په صفت هم چې ناروغان هم پوښتنه رانه کوي، همدغه موضوع ورته وایم چې چک درلوده په دنیا کې د واکسین له برکته د منځه لاړ، یا د اطفالو فلجو پولیو چې ورته وایي هغه هم بدبختانه افغانستان کې لاشته، مګر هم په نړۍ کې تقریبا د واکسین له برکته د منځه.
ډاکټر صاحب، څومره چې موږ ګورو په اروپا کې تر دې مخکې په نورو هیوادونو کې هم د واکسینو دغه بهیر پیل شوی دی، د تاسو اټکل دی یو روغتیایي کارپو په توګه څه دی چې آیا دا واکسین به وتوانیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا دغه وبا کنټرول کړي؟
پښینې خو ډیره سخته ده چې سړی ویلې وشي، بدبختي ده چې نړۍ سره هم نږدې شوې ده او په ټوله نړۍ کې د رسول هم اسانه کار نه ده. دا اروپایي نړۍ یا غربي نړۍ کې به لږ اسانه وي، چین، روسیا، جاپان دی وادو پر مختلفو وادو کې به چون یو منظم سیستم موجود دی دلته به تطبیق کی، مګر دلته هم یو خنه فابریکې چې تولید ډیر زیات نشي تولیدولی، ول چې هر نفر باید دوه ځلې واکسین شي. د دوه واکسینو په منځ کې تقریبا درې اونۍ معمولا وایي چې درې اونۍ کې باید دوم ځل واکسین شي، نو دې په خاطر باندې دا دوم ځل واکسینېدل هم ډیر وخت نیسي په حساب، یعنی تعداد تولید چې کوي که یو میلیارد تولیدوي باید دوه میلیارده تولید شي. نو وایو چې هغه وخت مجموع کې کته شپته تر اویا په سلنه دی وی ټولنې کا واکسین شول، احتمال د دې شته چې مرض تر کنټرول لاندې راشي. دا د قوي اکثریت د ټولنې ول چې مشمان تر دولت کلنی پورې تر اوسه پورې لا تر تحقیقات مرتنه دي شو، یا هغه تینا مستثنا دی هغه تینا وباسو په ټولنه نړۍ کې. نو کوشش کړی چې دا اویا په سلنه انسانانو د ټولنې واکسین شي په ټوله نړۍ کې، نو استعمال شته چې قابو شي.
د افغانستان غوندې هیوادونو کې څه ډول اټکل کوي چې نه یوازې دا چې واکسینو ته به لاسرسی څومره ساده نه وي لکه په اروپایي هیوادونو کې چې دولتونه ورته لاسرسی لري، همدارنګه هلته نورې ستونزې هم شته د تطبیق او عملي کېدو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، څه فکر کوئ افغانستان به له دې واکسین نه کله او څنګه برخمن شي؟
هغه هیوادونه لکه افغانستان به یوازې نه، ځینې نور هیوادونه هم په نړۍ کې اوسي لکه سوریا ده، عراق ده، پښتون او ده، یمن ده، جګړې پکې موجود دي. فعلاً جګړه خو اصلا د دې شانو ټولو تدابیرو معنی ګرځي چې نه پرېږدي چې هلته یو پروګرام عملي کېدای وشي، او بالخصوص د افغانستان غوندې ملک کې چې هره ورځ مو هلته انسانان مري. او ما مخکار تو کچھ پولیو مرض چې په نړۍ کې تقریبا د منځ تللی، مګر زموږ افغانستان کې لا تر اوسه پورې هم ماشومان پرې مصابېږي. واکسین هلته مشکل دی، مشکل د رسول شاید نه وسي، ول چې دبلیو ایچ او اتمن پران کې لري چې واکسینونه به هغه وادو ته هم مجاني شکل باندې ورکي، مګر هم مشکل د تطبیقولو دی، د تنظیمولو دی. موږ افغانان کما څوک په ګناه ونه نیسي، عمدترین مشکل چې موږ لرو زموږ د منیجمنت موضوع ده، موږ د اداره د پیسو باندې هر پروګرام کده ټول دنیا نه موږ راغلی دی، هم هغه موږ اداره کولای نه شو، اداره چون ضعیفه ده ډیره زیاته. موږ خطر باندې زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د 2023 تړه هیڅ پیشبینی نشي کولای چې څو احوال ته تطبیق شي او ډېر زیات معینه شرایطو ته ضرورت لري. دلته په المانیا او اروپا کې هم منخنو کې نه تطبیقیږي، مرکزونه یې ورته جوړ کړي دي چې په ګرمو هېوادو کې د دې شرایط د ساتلو د تطبیقولو د خلکو ته د مفیدیت ښودل ثابتول دا سخت دی چې هلته خلکو مني.